السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
په کوم ځای کې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. لوی عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوا ګواښ ګڼل کیدای شي؟ خپرونه کې حال درکوو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان دادو زامن دی نور می سوک نشتا کل های کورت زم کل جی آی تی تا خما تا سوکم کرا خبر نکوی چه زامن می چرد دی
او لسلو دیرو هیوادونو ویلی لطالبانو سر خبری کوی چه خپل همکاران پا خوندی دول لافغانستان و باسی.
سهل شاهین پا خپل تویتر لیکلی هاگ افغانان چه غاڑی به هر تلار شی پا هیواد که دا سوداگریز و لطن لپیل و روستا کولیشی پا ایزت و آرام ذهن دا قانونی اسناد پا لرلو سر ولاړ شي.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. احمد تکلی در اوروي.
السلام علیکم. طالبان وایي پر کابل وروستۍ حمله د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. پاکستان افغانستان ته د روغتیایي تجهیزاتو په لیږد کې مرستې ته چمتووالی ښودلی او اروپایي ټولنه له نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره د چټک غبرګون د یو ځواک جوړېدل مهم بولي. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له نننی توغندوی برید وروسته طالبان وایي وروستۍ حملې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر تر 5 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د طالبانو مسؤلیت نه دی.
تېر ورځ کومه چاودنه وه، په دوه ورځو مخکې چاودنه وه، که نن سهار دا کټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دوو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې نننی توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې لګېدلې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایډن ته دا خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د برید د کابل له هوایي ډګره د تخلي عملیات نه دي مختل کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې پر هوایي ډګر نننی توغندوی برید د هوایی مدافع سیستم په مرسته شند شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. ښاغلی خان نن پر ټویټر ولیکل پی آی ای چمتو ده د مزار شریف هوایي ډګر ته الوتنې پیل کړي څو د ډبلیو ایچ او تجهیزات ولیږدوي او له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو د انتقال لپاره هوایي پل رامنځته کړي. هغه نه دي ویلي چې دا الوتنې به څه وخت پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته له پاکستانه غوښتي وو چې افغانستان ته د دوی د تجهیزاتو په رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږۍ کولو خبرې وکړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې آنلاین غونډه کې به پر امریکا سربیره د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. بیان زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د دوو اونیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. سبا د اګست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته ویل ازبکستان منلی چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمنی لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي د افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو، د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه اوزي. روسیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع او اوسیدونکي او همداراز د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتنې د اګست په 1 دېرشمه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي کنه. روسیې تیرونی هم له افغانستانه شاوخوا 3 شپېته کسان وایستل. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زرمی اوبخی زمیر کابولوف نن د وږي په 8مه د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. په دې تطبیقاتو کې د انټرفاکس خبری اژانس راپور له مخې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلی موتوریزه ځواکونه برخه لري. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري. جوزف بورل له ایټالوي ورځپاڼې ایل کوریر د لا سیرا سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل په لنډ وخت کې د امنیت او امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استولو وښوده چې اروپایي ټولنه هم باید خپلې ګډې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي. خغلی بورل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سمدستي 6000 سرتیري واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېده. بورل وویل هغه وخت را رسېدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته کړي چې دا کار له بېلابېلو لارو ممکن دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه ویب پاڼه کې موندلی شئ، د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. طالبان وایي په کابل کې ورستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده. د هغوی له وتو وروسته به د دوی پټکو د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون 3 ورځو کې کابل ښار د 3 مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک یو څه ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12مې ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول چې امریکایي چارواکي وایي د هوایي مدافع سیستم په وسیله یې دا بریدونه شنډ کړي دي، خو دې بریدونو ویره رامنځته کړې او خلک یې هم یو څه ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخې تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون 3 ورځو کې د چاودنو او بریدونو 3 پیښې شوي چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این تلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې 6 ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12مې ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده، نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. که تېره ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې شوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت ډېر پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کوو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی، او د بلې خوا څخه تاسو وینئ چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلود. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونجې ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېره پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي، دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
و موردل چې طالبانو په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بللې ده. داعش په افغانستان کې چې خپل ځان د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، په وروستیو بریدونو یو ځل بیا د نړۍ د خبری راپورونو سرلیکونه جوړ کړي دي. دا ډله په افغانستان کې څه ډول رامنځته شوه؟ امریکا او پخواني افغان حکومت یې په وړاندې څه اقدامات کړي؟ او اوس چې طالبان واکمن دي، راتلونکي کې د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د داعش ګواښ څومره جدي ګڼلی شو؟ دا موضوع زموږ همکار اجمل ان تعقیب کړې. دا مهال راسره په سټوډیو کې دی. انصف ستړی مشي. داسې مهال چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی، د داعش له خوا د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستل او یا ورته منسوبېدل د څومره یو جدي ګواښ څرګندونه کوي؟
مننه لودین صاحب. د داعش ډله چې په افغانستان کې ځان د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، د طالبانو تر وروستیو بریاوو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په اصطلاح طالبان وغندل چې دوی هغه اهداف چې ویلي نه دي ترلاسه کړي او همدارنګه یې له امریکا سره تړاو لرونکي وبلل. خو خپله وسلوال طالبان چې دي دا اوس په افغانستان کې واکمن دي، حاکم دي، له پنشیر پرته یې ټول افغانستان تر لاس لاندې دی. دوی بیا دومره ډیر د یو جدي ګواښ په سترګه داعش ته نه ګوري. مثلا څو ورځې مخکې ما د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه همدغه پوښتنه وکړه. هغه دا موضوع کم اهمیت وبلله. وی ویل چې دغه داعش چې په افغانستان کې دی، دا د سوریې او عراق له داعش سره تړاو نه لري، بلکې یو ډول داسې خلک دي چې د هغوی هغه ایډیا او فکر یې اخیستی دی او یا د هغوی پلوي ځان بولي. د هیله مندي وښوده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اسلامي نظام په ټینګښت، همدارنګه د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو په وتلو به د داعش کم فعالان چې ځان د داعش ته منسوب بولي هغه هم حقیقت درکي او په دغه نوي نظام او سیستم کې به ځان شامل وبولي، ځکه چې هغه غوښتنې چې دوی لري دا به پوره شوي. دا د ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبرې وي او له دغسې فعالیتونو نه به لاس واخلي. نورو طالب چارواکو په وروستیو کې چې د داعش د ځینو بریدونو مسؤلیت واخیسته، ډېره ملامتي په امریکا اچولې ده. دوی وایي چې لام امریکایان په هوایي ډګر کې دي او د بهرنیو حضور خپله د دغه سبب کیږي چې ځینې خلک بریدونه وکړي. او همدارنګه یو طالب چارواکي چې په رسنیو کې څرګندونې خپرې شوې دي، هغه بیا دا ویلي دي چې امریکا او لویدیز هیوادونه غواړي چې داعش ډیر غټ خطر وخی، خو دومره غټ خطر نه دی. په حقیقت کې په افغانستان کې موږ په تیرو څو کلونو کې چې وکتل، داعش په محدودو ساحو کې فعالیت کاوه او دا چې اوس طالبان واکمن دي سړی څه نشي ویلی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې طالبان به یې په وړاندې ودرېږي او پراختیا ته به یې پرېنږدي.
داعش یوه پدیده ده، طالبانو پخوا هم منلی او ویلي دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې ورسره جنګېدلي دي. حتی افغان حکومت هم، پخواني افغان حکومت دفاع وزارت وویل چې په ننګرهار او چین کې د داعش ملا ورماته کړې. طالبانو په ځینو ولایتونو کې او ځینو ولایتونو کې افغان حکومت داعش ډله وځپله. په افغانستان کې کلک د داعش په مخنی تم شي. داعش څوک او څنګه رامنځته شول او لومړني تحرکات چیرته وو؟
داعش په 2015 کال جنوري میاشت کې لومړني تحرکات د ډیورن کرښې ته څیرمه د ورګزیو په سیمه کې پایل کړه. بیا د حافظ سعید په مشرۍ باندې راواوختل د ننګرهار خواو ته، دغه د ناسیانو چینو په دغه ولسوالیو کې چې غرنۍ ولسوالۍ دي فعالیتونه یې پیل کړه. دوی دغلته متمرکز شوه. ځینو ولسوالیو د کونړ او نورستان کې هم ځایونه ونیول. همدارنګه د افغانستان شمال ته هم لاړه. د زابل ولایت کې هم د ځینو ډلو د ځای په ځای کېدو رپورټونه ورکړل شول. په تیرو څو کلونو کې چې شپږ کاله ووتل د هغې راهیسې د داعش سره د افغان حکومت اړیکې همیشه تر انتقاد لاندې وي. د پخواني افغان حکومت مثلا، تاسو په ننګرهار کې د داعش د ماتې اعلان وکړ. په داسې حال کې چې افغان حکومت ویل داعش دوی مات کړه، خو د سیمې خلکو په هماغه وخت کې مزادۍ راډیو ته وویل چې پاچین، خوګیاڼیو، په چیرګام او په دې سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر شدید جنګونه
وشول. بله،
نو د دغه ولسوالیو کې څومره چې موږ په هغه وخت کې رپورټونه لرل، د حکومت عملیات دومره مؤثر نه و. او لکه څومره چې د طالبانو عملیات د داعش په وړاندې په دغه ولسوالیو کې مؤثر و، او که پام مو وي د داعش ډلې ډلې خلک په هغه وخت کې د افغانستان دولت ته تسلیم شول چې دوی په مابسونو کې واچول. څه موده وروسته بیا د ننګرهار د مابس ماتېدل چې په سلګونو داعش جنګیالي ترې وتښتېدل هم یوه پوښتنه وه په هغه وخت کې له خلکو سره. خو د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو همیشه ویلي دي چې پخواني حکومت البته چې دوی د داعش په وړاندې مبارزه کړې ده، داعش ځپلی دی، او داعش د افغانستان پخواني حکومت هم د ډېرې یو جدي ستونزې په توګه نه ګاڼه. همیشه یې طالبان پلمه کول چې دوی ورته چتر برابر کړی دی. زیاتره د داعش غړي د افغانستان په شمال کې هم حکومت ته تسلیم شول او بندیان شول. خو چې زندانونه مات شوي دي، دا یو داسې څه کېدلی شي چې ښایي د داعش زیات فعالان خوشي شوي.
بله، او په لنډو کې افغان حکومت پخوا داعش او د طالبانو تر چتر لاندې یو وسلواله ډله ښودله. مبارک طالبان ویلي چې داعش له ځان سره بهرنی ملاتړ لري، د حکومت ملاتړ لري. اوس وخت کې چې طالبان واکمن دي، د طالب او داعش توپیر په څه کې کېدلی شي؟
دا خو سخته ده چې وویل شي چې د افغانستان د حکومت یا د نورو خلکو ملاتړ له داعش سره و که نه. خو د وروستیو بریدونو نه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داعش کوي، یو شی جوتیږي چې د افغان حکومت او د افغان چارواکو هغه خبره ناسمه وه چې ویلي داعش د طالبانو له لیکو نه یا د طالبانو له چتر نه استفاده کوي. اوس چې طالبان واکمن دي، د داعش دا ډول خونړي بریدونه ښیي چې داعش یو جلا طرف دی، یو جلا ډله ده. د افغانستان پخواني حکومت ډېر کله د ځان د مسؤلیت نه د خلاصولو په خاطر باندې داعش په مشخصه توګه په ځینو ځایونو کې خصوصا په هزارا اقلیت د بریدونو مسؤلیت اخیسته، او دوی د دې په خاطر باندې چې هغه مشکل ته باندې خبرې وکړي عموما به یې پراپر طالبانو اچول. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم داعش موجود دی. طالبان ډیر افغان شموله نظریه لري، د افغانستان باندې راڅرخي. په افغانستان کې دوی یو امارت درلود، هغه نړول شوی و، او وایي چې دوی غواړي بیرته هماغه خپل امارت احیا کړي. د ښځو حقونه، بشري حقونه، نړیوالې ټولنې سره ژمنې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ظاهرا ژمن ښکاري، ټینګار کوي. دا چې څومره به عملي کوي موږ څه نشو ویلی، خو داعش بیا د یو نړیوال خلافت د جوړولو هڅه کوي.
ډیره مننه. کور مو ودان. اوریدونکو، همکار مې اجملان و چې تاسو ته د داعش د فعالیتونو او د دوی د مخینی په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ نږدې سلو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وباسي. طالبانو هم ډاډ ورکړی چې هر هغه څوک کله هیواد د وتلو لپاره د سفر قانوني اسناد ولري د تلو اجازه ورته شته. په همدې حال کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون ویلي د افغانستانه وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. دا چې د دې موضوع نور جزئیات سي دي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول، ورسره جوخت امریکایانو متحدون یې له افغانستانه د خپل وګړو او هغه افغانان چې ورسره کار یې کړی و د وتلو چاره پیل کړه. اوس دغه بهیر پای ته یوازې ساعتونه پاتې، خو لا هم امریکا د خپلو وګړو متحدینو د ایستلو په چارې بوخته ده. فرانسې چې تازه دغه چاره سرته رسولې، جمهور رئیس په نویو څرګندونو کې ویلي له افغانستانه وتل د تسلیمېدو معنا نه لري. ایمانوئل مکرون تیر ورځ له ټي اف ون تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې آلمان او یو شمېر نور هیوادونه په داسې بهترې کار کوي چې له مخې په افغانستان کې یو مسؤونه سیمه د بهرنیو وګړو نورو متحدینو لپاره رامنځته کړي. له دې سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو په یوې ګډې اعلامې کې چې تېره شپه ناوخت یې خپره کړي، ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وواسي. د طالبانو یو وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي، هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي. خو د طالبانو بل وین زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس وروستي څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به ژر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا ټولې څرګندونې په داسې حال کې دي چې له امریکا پرته برېټانیا، فرانسې، کاناډا، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو وګړو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کاوه د ایستلو چاره بشپړه کړې ده. د راپورونو پر بنسټ امریکا به هم د اګست میاشتې تر 23مې چې دوشنبه ورځ د په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اګست 13مه په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هیواد کې په زرګونه کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. زموږ د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې ځانګړي راپور کې د پاکستان په یو شمېر ایالتونو او صوبو کې د لادرکه شوو کسانو د کورنیو له غړو او د بشري حقونو له مدافعانو سره خبرې کړې دي.
نن د اګست 13مه په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیریو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړی شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ تر شا د ذمهوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمهوار یې وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کړل شوي اسد الله مور زاهد شاهین وایي په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو به ترې د یو شمېر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکوونکو د اسدالله په اړه پوښتنې ګروېجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه یې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي، خو د اتو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نه شوه چې اسدالله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولی دی، خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په سهال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
د روان 2023 میلادي کال د جنورۍ په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي، او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس به د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضي محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبو سیمینا د 2014 میلادي کال د جنورۍ په 20مه د لادرکه سمیع الله مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو در پنیونه زیره میکی پا دکان که کار کول شده فا بیماره ما زیره در سر دوله لما زده در سخت بیماره ما بچه ها کسی زیره که در دوله ما پشای در دوله ما زیره در چران در گر دوله مشه دو وست آغا زیره مغشت در زم در دوست نما پول جاده دوم را خرال آوز بود خدای پیدا که زم خدا خود زیره پا در سر بو گورو ما شتا جمعه
بلخوا د پښتون ژغورني غورځنګ یو فعال علمزی محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 درونه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي رجسټر ته پښتانه ورک شوي دي، اوچت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال پر زموږ سره 4000 خلک پښتانه چې یا اوس هم زموږ سره په لیست کې داسې دي چې یا بې درکه دي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
ستاسو له پیغامونو
احمد جان ما د کونړ ولایت سلطان دولت وای نه قوي سنگري ما زمنګا د سلطان دولت وای پول لیدل او وګور ډیروالی نه او زمنګا د ولسونو او د ماري اسلامي د ځواکونو ټول لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خلینو چې د ماري اسلامي مسلمانانو سره د خبرو ورسیږي زمنګا د سلطان دولت وای د سلاله غمو کی او موږ له سره د کلاونو او تقریبون نخلاصی موږ کولا چې زمنګا ماسیلین زمنګا معلمان زمنګا رهبران د لارنا ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زودن اجر خار ولایت الکل ول صالح تکنوز کلی نا ګلدین تای سره په تماس کې مده زړل کوم سلامونه زمنګ دا ځخ پاس ته چې په افغانستان کې اول ځل کې کورن ټو انت ګران کړی او کوم نن دا ګران ټو چې تاسو په نړۍ رسید اوس کې دا حکومت بدل شو او طالبانو بچی شو سزاګان یو ورته نه ارته سره یو په یو په زره باندې ارشه ګران شو موږ طالبان ته زموږ د درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې دغه کوم سوداګان چې د ګرانښت په شدید اصول نه پر پر ده ارزانی چې غواړو په افغانستان کې کار نشته روزګار نشته ډېر خلک چې کسب دي روزګار شول مخکې به دوه مزدور نه اخیستل شو خو څه مزدور اخیستل شي خو سوداګان هم قشان دي فکر کوي چې روان دي طالبان ته زموږ د درخواست یې چې دغه کوم سوداګان په صحیح ریټ کې روان دي دغه روزونه دا کم کې او دغه زمینی خلکو ته برابرې کې چې سزا راکړي ورته او بل د تورخم لګي د تک را تک مثلا تقریبا ډېر شل کاله ووته چې مونږ ته دا جیل بند یو مونږ تګ را تګ نشو کولی. طالبان ته زموږ د درخواست چې دغه تورخان کې مونږ ته خلاص شي او پاکستان نه زموږ خلاصې نشته، زموږ نه د پاکستان خلاصې نشته چې کلو والي د باید چې مونږ تګ را تګ کوکو. مونږ د ختیځ سیمې ته د الپل ولسوالۍ ډېر د تکلیف یعنې ټول افغانستان د تکلیف سره مخامخ دي. الله دې وکړي زموږ دغه پیغام نشي چې یو تصمیم ونیول.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو په دویم نیمایي کې درته دوا اونیز خبرونه هم لرو، امنیت او سالم چاپریال او دغه راز ژوند په شیبو کې. هله دا چې د خبرونه ترپای زموږ ملتیا وکړي. اوس په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې لن خبرونه له احمد تکل نه اورو.
د کابل پر هوایی ډګر له توغندوی برید وروسته طالبانو نن وویل چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایی چلند د الوتنو پیل ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د سفر اجازه ورکړل شي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل ازبکستان دا خبره ورسره منلې ده. روسیه له افغانستانه د خپلو د خلکو د ایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي او په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې په غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري.
سموکاګله ازادي رادیو نه اوري. مخکل دي چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو. یو بل موضوع را اخلو. د کونړ اوسیدونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمایزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود نو ځکه یې مخنیوي ګران کړو. په دې اړه پام کړی دی راپور ته او ورپسې هم اونیز خبرونې امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې ماهره وای.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیری دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونو نه وکړه د قاچاق د لرګیو دا روانو ان تر دې چې د شپې لاری روانې بار بار لاری روانې مستند اسنادونه ورکړل ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړل چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، ان تر دې چې سیړۍ به وال کېدلې د بوړو لپاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسه صافیږي، هم ورسه زمونږ غرونه دا ورسه هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت دی چې تاسو د دغې مخنیوی وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي. خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره هغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندې کړي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هوا دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیچا جرأت نشو کولی چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازې پرته یوه ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنګونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلی، ستړي نشئ.
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزیږیده په لومړیو څلیر ساعتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نري رنځ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلی سي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو؟
دیرلس واکسینونه لرو چې دا دیرلس واکسینونه د لسو وژونکو او پلپاتې معلولونکو ناروغیو مخنیوی کوي. البته دا لس ناروغۍ په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یوه یوه ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوی کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغۍ زیږي. تور زیړی کولی شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کړي، د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کړي، او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح آسایتس ده نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکي بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچوو دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپله ځانه ډیر زیات آفتونه زیږوي. خو له نیکه مرغه چې موږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر 2 کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر سي د خولې له لارې ورکول کیږي؟
دغه لومړۍ ورځ باندې 3 واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم 2.5 میاشتنۍ ته ورسېد درېیمه دوره د واکسین ورته تطبیق کیږي، او کله چې ماشوم 3.5 میاشتنۍ شو نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیق کیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم 9 میاشتو ته ورسېد بیا په 9 میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیق کیږي. یعنی تر 1 کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي د ماشومانو ته تطبیق کیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم 1 کلنۍ ته رسیږي نو د 1 کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې عقل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغېزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنی لري چې کله چې یو ماشوم کې تب پیدا شو، نارامي پیدا شو، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنی لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی. د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او درد او نارامی د دې سره بیا قرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو. د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي، یعنی په اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاجه ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډېر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالونه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي. او د 18 کالونه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي، داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پدې اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې، واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې د داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې په واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو دپاره لکه وهڅوي، تر څو د دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یوه ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران. نو که چېرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکله څومره پوهیږئ؟
د افغان سید جمال الدین در معلمین په 2009 کې تاسیس شوی دی. 14 سنه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سنه فارغین لري. موږ
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت کې هغه زیا کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل منوګرافونه د دغې لاره تکمیلی بشپړوي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تمکیږو، ارزښت یې روښانوو، د ښوونکو او محصلینو خبرې هم درته خپرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته ښوونکي روزي. د سید جمال الدین افغان شین محول، لوړې ونې، ښکلي ګلان، پاکه هوا ښې زده کړې ته زمینه برابروي. په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي، د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي عامر غلام سخی حسن زیسخمو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کې تاسیس شوی دی. 14 سنه فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سنه فارغین لري. موږ دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکول، ولې په اثر کې د څو کلن را پدې خو دوی اوس فعلاً دپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګې نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. بیا نو دا په دو شفتونو کې دی چې یو یې فری سروس په نام باندې چې هغه اوس پیلن دپاره نه موږ په 9 کې یو دوره فارغ کړه. او پیلن دپاره د وزارت معارف د پرېکړې په اساس باندې فقط او فقط د اخیر خدمت موږ کولی شو چې جذب کړو او هغې وروزو فارغ کړو. بیا نو دوی داسې کوي چې دغه 2 نور بیا د دې لاندې دوی ځي پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسان دورې هلته تکمیلیي بشپړوي. په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سروس محصلین موږ ته رامعرف کېدل. بیا په دې اواخرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیه معلم کې، او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې فعلاً برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري، د لیسو د خانه او د منابع بشري له خانه هغه هغه پرمی خانه پورې کوي او پس هغې نه موږ سره پېژندل کېږي. تقریبا دلته 10 دپارټمنټه لرو چې یو د هغې جملې نه موږ 10 رشتوي لرو، درې دپارټمنټه موږ غیر رشتوي دي چې هغه دپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي چې هغه عبارت د تعلیم تربیه نه روانشناسی او کمپیوټر ساينس دغه ډپارټمنټونه زمونږه ان مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري، ولې په دغه وو نور رشتو کې دی داخل دی او هغه مسلکي مزامین دي چې دوی ته رسیږي. چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو، ادبیات دری لرو، ادبیات پښتو لرو، ساينس لرو، اجتماعیات لرو او علوم دیني. تقریبا اوس پیل خو موږ د تشکیل پراخه شوی دی، محصل هم کم دی، خو په حدود 240 نفر استادان د خوانې دلته تدریس کیږي.
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصلینو او ښوونکو لپاره کومې اسانتیاوي دي، بیا هم استاد حسن زئی وایي
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت کې هغوی زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه، خپل مونوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي. سهولتونه دا دي چې دلته طبقه د اوناسو ده او زموږ استادان هم اکثریت د اوناسو طبقه ده، نو دا د دوی لپاره یو سهولت دی چې ورته شته دی. په حدود درې منزل چې نوی کمپلیکس باندې شروع شوی دی، لا تکمیل نه دی. تعمیر چې هغه ساینس ډپارټمنټ په دغه کې دی، او یو د دری تعمیر دی چې مستقله دی، او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعیاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی، او یو دلته د علوم دینی او ریاضي او ځان ته مستقله تعمیر. تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو، په حدود دوه ته تعمیر نه برابرې چې موږ سپېره لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته خځینه طبقه ډېرې د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثره استادان هم میرمنې او انجونې دي. په دې باب نورې خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس راته کوي.
افغانستان کې ډېر مشکل د بعض خانوادان قدګیر دي، نه پرېږدي سفل نجونو سلکان ته درس وایي او استادانو ته نارنه وي. موږ په دې راحت یو سستي واقعا د نورې ښځې دي، انجرکانې دي، په دې موږ واقعا راحت موږ همدې ته مور هم لېږي. موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ سره موږ درک کړو. زموږ مشکل زیر ده. افغانستان کې هر انسان مشکل لري زما په نظر.
استادانې بیا وایي چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه آرامه او خوشحاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر الش پاکو کلو نورا پا دیگو استاده ده. هغه دی جان پاکل وایی؟
تدریس سره علاقه و او گفتن می چه تدریس رو کم او سنگه چه پانتون نفارغ شو لگ پا کادر که و نمره مخیوی نو زکه تا مکتب نموکتا دازه دیر لگ نیمه تحصیلات و زکه منال تر آمان چه سای جمال دین پا دیخه ده چه شاگردان لگ سر رسید دلی دی لگ سر خبر پویگی تدریس رو تاسانه دی و سر رو سر آهات اوی او سویه الوڑه ده او موگ اخپل دی تا تشویق ویگو چه اخپل زان ورس او بی دوی تا تدریس او هر مشکل چه و سر پا گرد عمل کرده د چارچې د تدریس په برخه کې هغه موهیت شرایط دي چې شرایط آرام وي، موهیت سم وي، شین وي، غلمغال نه وي، شاګرد ذهن ټول وي، نو ښه تدریس ترسره کیږي. خپل طبیعت ذهن آرام وي، خوشاله وي. نو دا
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلوېښت جریبه ځمکه بیله شوې وه، خو ورو ورو د ځینو نورو اړتیاوو له وجې دا ځای راکم شو. خو اوس هم ګڼې ونې او بوټي پکې زرغون دي. دا چې د سید جمال الدین له شنې سیمې څخه څه ډول ساتنه کیږي له باغوان محمد ناصر نه یې اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. څومره وخت کیږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوان یې؟
اتلس کاله.
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیله شوې؟
دغه ځمکه خو چې پیش موږ ته معلوماتو دغه ټوله صحیح ما په نظر دغه څلوېښت جریبه وه. بیا دې که باز بانجان رومې ته او هر څه ته اجارهدار و خلکو ته اجاره ورکړ لکه غنمې پکې کړې وي. ما یې دیږي
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته. دا راته وایه پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لرئ؟
دلته زردالو دي، ناجو ونې دي، د صبر ونې دي، د چنار ونې دي، او دانیال بیا دي ورته وایي چې هغه جوړ کړې مې له هغې نه دي. دغه شیان دي
یوازې ته د ګلانو بوټي او بکې کنه
تقریبا 2000 بوټي په اختیار دې مده دوه کس دي. بیا یو نفر هلته بازه په غمون ده، هغه دغه خدمت کوي. دغه دوه بنیم زره بوټي زه خپله نو ګلانو څه بیلې قیچې کولې ټول.
څومره وخت وروسته دا وبکې؟
زه چې کله وګورم چې تګي وبکومه که 15 ورځې بعد که 3 ورځې بعد.
دا اوس څراغ لګوره ډیره ګرمي ده، لمر تیز ده او تا وبکول نه خرابېږي؟
نه، وخت چې وبه بیا د څه نازکه ګلان په ګرمۍ کې هغه کوي بیا د امکان د خرابېدو چې وبه جوش کوي کنه ګرمي راځي. او وخت چې اوس موږ ته وکتل چې دو وزه خراب و موږ ماشین دغه دوه درې ورځې کېږي چې جوړ کړی نو دغه د خاطره تګي وبه م کړه چنار مې وبکړه دا مازه چنار دا مې وبکړه بل مشکلات دی بوټو چې اوبه هغه کړه خبرونه کړه مجبور وي د بوټو کې ګرمي و کار خمغه چې ویری بوټ تر هغه بند کو چې اوبه به ځای مصرف نشي.
کله چې ته د جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کیږي څومره؟
ولا زه خپل په دې ګلونو کې دایم کار کوم ستریتوب نه لرم. سن می و پندوس تر از دل از وایم یشل یا پینزوشتیم ایمانی ادیدی چه ما خپل پوجود که پیچ کاری کردیم دمانی
دی گلان و نمونه خورت واخر دا کم گلان دی
دا گلان خو دا غدی مثال صدبر گلان پکشته تو نام در ایحان ورتوه یا غدی و اطلاس رخم گلان دی
که چوم را هم یو سیمه خکل او زرغونه بی خوچی پاکی او نظافت تای پام و نشی خایست بیرنگ کیگی. نوزه که مو گوختل چه دسه جمال الدین افغان صفاکار سر هم اوغگی گو. اجمال چه هر اورد یاد اکادومی کسی ما پاکوی و ایزنی کسان دیدوی پا مخ که بیکاره توکی پا انگر که چوی.
وز خود سبایی نشته ده یو تیم ده پس مصفخین ده. اگه سنفون افتول پاکیگی از جارو کول پاک صفا.
کوم طبقه ډیر زیات ار سره خواچی مثلا دوی که کوم څه خوري قطای غرزی
خو یو ناپو چې دی هغه چې نور ټول سم دی
هغه یو ناپو څه کوي
خو مثلا یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبوس کی قطیګه کنی چې په هغه غلدنی ایسه خطا کوي کبونه و لاندې یا د ګلانو په خاطر چې بس زیوش که.
او دم سید جمال الدین خون کیم دی
ټول یو بار خو بزرگ نکیږي خو کرا کرا دستن پویگی چیز تا خبره را
اویلیم دیر غاتا دا اتاقونم زیاد دی مسلینم دیر رزی استادانم زیاد دی چوم را پا تکلیفی زار جل پاکه
چه چوم را تکلیفی هم داغ وزیفه دا ماش اخل و طول یو زنم در طول ملازمین ماش اخل هم داغ وزیفه دا در هر چا مثال سنفون معلوم دی چاته دواسم دی چاته درسم هر چا خپل کار که خلاص ایس مشکل نست
کم کار پس فکاری که تا سخت ده
والا اوس موږ وخته یو ټول یو شی ایس سختی نه لري په خوشحالی باندې کارم که هغه که یو خندا او ټوخه در ټول الکان ده پس کار بیخنه پیگی سی ساب
چه غواردی لگه استادانو نه چه دلتا رازی سید جمال الدین تا درس ورکه یا کم اغا نور معلمین چه رازی درس اخلی چه غواردی دوی چه وکی چه مثلا ادی اقل تاس کار را کم سی او دازایین دیر نفاکه نسی
اگه خب بیچارگان سازان خود در طول تبایی چیز زن طول منظم که کسافات پخپل اگه کسافدانی واچه نور اگه مرتبایی در بعض جنکیان دی الکان دی لگ شوق دی از چی جاتی زی پا خپل مخبان دی اگه خبر فسی لگی زی چیز ایساب ده
یعنی در کار باید دونه که؟
نه باید دونه که چهر سوک یا قطی پا اشغالدانی اگه واچه خپل صفحه ایس خبر نرسد بیخین مرداری
درنو دوستانو دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری
مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار اور غنده ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پا سخت یوم پیدا کرلی اوس دی دروازه کی مرا ورغنده و لاریم سوایم غد من اوزی زړه کانه کړم ولاړ شم ستا دی ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند زړه یم وروسته لکلونو د غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم